کنید که با نفس تازه در استودیو. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د خبرونه چې د اکرام مسکنیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. یو سات دا په کوره چې د افغانستان، پاکستان، هندستان او ترکمنستان استازي نن په اسلام آباد کې د ټاپی د پروژې پاړه خبرې کوي. دغه راز دا هم وري چې آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د ترانسپورټي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې هېواد سره 130 میلیون ډالره وړیا مرسته کوي. د نور رپورټونو په اړه هم اوري، خو په سر کې مرزیه احمدزی د افغانستان او نړۍ د ساتلو له مهمو خبرونو سره.
د مهمو خبرونو سرته کې د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. چین ژمنه کړې ده چې یو د بریښنا بند د کونړ پر سیند جوړوي، او د امریکا ولسمشر پرون د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. پوره خبرونه د افغانستان لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. په دې غونډه کې به د ګډونوالو لخوا د دې پایپ لاین د پروژې د عملي کېدو پر لارو چارو خبرې وشي. د افغانستان د معدن او پټرولیم د وزیر په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد په دې خبرو کې ګډون کوي. افغان مقامات وایي په دې غونډه کې به د ټاپي پروژې د لګښتونو په اړه خبرې وشي او پریکړه به کیږي چې د دې پروژې قرارداد کوم شرکت ته ورکړل شي. چین اجبار کړی دی چې د افغانستان په یوه ناآرامه سرحدي سیمه کې به د برېښنا د یوستر بند په جوړولو کې او د پاکستان سره د ریل او سړکونو په وصلولو کې مرسته کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان سراج الحق سراج پرون د سه شمې په ورځ ویلي چې د دې پروژې د لګښت په اړه معلومات نشته. ښاغلی سراج دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې د درې هیوادونو افغانستان، پاکستان او چین ډیپلوماټانو په کابل کې سره ولیدل. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان هوا چون ینګ هم د چین لخوا د برېښنا د بند او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ریل د پټلۍ جوړولو خبره تایید کړه. دا د برېښنا بند د کونړ پر سیند جوړیږي. مخکې پاکستان یوازینی هیواد و چې د دې بند د جوړېدو ملاتړی و، ځکه چې ټاکل شوی ده له دې بند جوړېدونکې یو شمېر برېښنا به پر پاکستان هم وپلورل شي. په 2013 میلادي کال کې پاکستان ویلي و چې یو سړک به د پېښور او کابل ترمنځ او همداراز یو بل د ریل پټلۍ به د چمن او کندهار ترمنځ جوړ کړي. په دې پروژه کې د چین رول کولای شي پر دې پروژو کار چټک کړي. او د کابل او پروان پر لوی لار خلک غلاوو او بد امنیو سخت اندېښمن کړي دي. سوي اوسېدونکي او موټر چلوونکي چې پر دې لار تیریږي وایي وسله والی ډلې او غله دالار د موټرو پر مخ بندوي او هغوی لوټي. شاهدان وایي یوازې د پروان خلک نه دي چې دا ستونزه یې حس کړې ده، بلکې د نورو ولایتو اوسېدونکي هم له دې سیمو څخه تیریږي او له دې ستونزو سره مخامخ دي. د پروان ولایت امنیتي چارواکي وایي له وسله والو کسانو سره اړوند غلا او چور پیښې یو معمولی خبره ده او دوی د داسې خلکو پر وړاندې مبارزه کوي. سپینه مړۍ وایي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. اوباما له پوتین څخه وغوښتل چې د دې بحران د حل لپاره یو سوله ییزه لار ومني. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په دې جګړه کې تر اوسه 5350 کسان وژل شوي دي. ولسمشر اوباما د اوکراین د خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا د ملاتړ په اړه ټینګار وکړ او له پوتین څخه وغوښتل چې د منسک د مذاکراتو فرصت له لاسه ورنه کړي. سپینې ماڼۍ خبرداری ورکړی دی چې که ماسکو د اوکراین په ختیځ کې لغښتونکو ته د وسلو او تجهیزاتو ورکول جاری وساتي، د دې زیات زیان به روسیې ته ورسیږي. جمهور رئیس اوباما پرون وویل چې د اوکراین حکومت د درنو وسلو لیږلو په اړه کوم تصمیم نه دی نیولی. د استرالیا پولیس وای په سیډنی ښار کې دیو تروریستي برید پلان خونسا شوی دی. پولیس وای دوه تنه له چړو یوې ویډیو او د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولې دي. دا کسان د سیډنی ښار په یوې سنډه کې پرې وکور د پولیسو د چاپې پر مهال نیول شوي دي. د شیعه وسلوالو لخوا د یمن د مرکز له نیول کېدو او په دې ځای کې د امنیتي ګواښونو زیاتېدو څخه وروسته امریکا د یمن په مرکز سنا کې خپل سفارت تړي. امریکایي چارواکو چینې غوښتل نمونه واخیستل شي. پرون ویلي چې د امریکا د سفارت فعالیتونه به په دې ځای کې د حالاتو تر ښه کېدو پورې بند وي. د برېټانیا، فرانسې او جرمني د سفارتونو له خولې هم خبر ورکړل شوی دی چې د خپلو سفارتونو اسناد له منځه وړي او ځایي کارکوونکو ته د دو میاشتو معاش او رخصتۍ ورکړل شوې ده. حوثي وسلوالو د سپټمبر په میاشت کې د یمن مرکز ونیو او د جمهوري ریاست قصر یې اشغال کړ. د فبروري په شپږمه د وسلوالو پارلمان منحل کړ او موقت حکومت یې جوړ کړ. د حوثي ډلې مشر عبدالملک حوثي ویلې چې د سیاسي تشې ډکولو لپاره دا کار ضروري و. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په د هیواد کې د اټومي تاسیساتو د جوړولو په هکله د روسیې د رول په اړه خبرې وکړې. په قاهره کې د مصر له ولسمشر سره له پرونی لیدل کتلو وروسته پوتین ویلي چې دواړو لورو یوازې د اټومي انرژۍ د تاسیساتو د جوړولو په اړه خبرې نه دي کړې، بلکې په هغه ځای کې د اټومي انرژۍ بشپړه شبکې جوړول مطرح شوي دي. د مصر او روسي چارواکو په زبعه کې د اټومي انرژۍ د جوړولو د تاسیساتو په اړه یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړ چې دا په مصر کې د دې ډول تاسیساتو جوړېدو لومړی ځل وي. په دې اړه به نور جزئیات په همدې خبرونه کې واورئ. د خبرونو پای.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د ټاپي پروژې په اړه خبرې کوي. پروانه خبرونه کې اوري چې آسیایي پراختیا بانک د افغانستان د ترانسپورتي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې هیواد سره 130 میلیون ډالر وړیا مرسته کوي. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وري چې د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې د سولې لپاره باید د سولې د حلزل لپاره باید یو میکانیزم جوړ شي. دا ننګرهار ولسونو او قومي مشرانو له افغان ځواکونو خپل ملاتړ اعلان کړ.
پل وسلوال فوستا د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچیر د ضرورت چې ستاسو تجارانو باندې بستا سره څنګه په څنګه د خپل مقابل
دا ملي اوالي حکومت چارواکي وایي دوی غواړي چې د کابینې د نوي وزیرانو په ټاکل کې دوه کې بیا هم معیارونه په نظر کې ونیسي. د نورو ریپورتونو سربیره مصر ته د روسیې د جمهور رئیس د سفر موضوع هم سلو او ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه برخه کې اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د مخام تر بچو پورې په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 اوریدلای شي. نن د افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي د افغانستان لالارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غاز د انتقال د پروژې یا ټاپي د کار پړه په اسلام آباد کې خبرې کوي. په دې اړوند د افغانستان د تیلو او غازو د متخصصانو یو پلاوی د افغانستان د معدن او پټرولیم د وزیر په مشرۍ پاکستان ته تللی دی. په دې اړه د ملالۍ بشیر رپورټ اورو.
د ټاپي د پروژې د مشرۍ کمیټه یا د افغانستان لالارې پاکستان او هندوستان ته د ترکمنستان د غاز د انتقال د مشرانو کمیټه نن په اسلام آباد کې سره ویني. په دې غونډه کې به لوري د دې پایپ لاین د جوړولو پروسه عملی کولو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د مادن او پټرولیم وزیر داود صبا د تیلو او غاز د متخصصینو د پلاوي د مشر په توګه د ټاپي پروژې په 19مه غونډه کې د برخه اخیستلو په مقصد پاکستان ته تللی دی. د افغانستان د مادن او پټرولیم وزارت وایي رفیع صدیقی ویلي چې په دې غونډه کې به د دې پایپ لاین د جوړولو لپاره د مالی چارو څېړنه هم کیږي او اخري پریکړه به کیږي چې د دې کار قرارداد کوم شرکت ته ورکول سي. د معدن او پټرولیم د وزارت د ویان په وینا افغانستان کې داسې د دې پروژې قرارداد د ټوټال په نامه یو فرانسوي شرکت ته ورکړي، ځکه چې په داو طلبي کې دا شرکت تر اوسه پرمخ دی. دا پایپ لاین به د ترکمنستان له لارې افغانستان ته ننوځي او له هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو څخه به د پاکستان له کوټې ښار سره وصل کیږي. په آخري مرحله کې به دا پایپ لاین د پاکستان له ملتانه تیریږي او هندوستان ته بځي. د دې پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه د افغانستان په خاوره کې تیریږي چې زرګونو خلکو ته به د کار زمینه برابره کړي. پر دې سربیره افغانستان به دا حق ولري چې د 600 میلیونو څخه تر 5 میلیارد متر مکب پورې ګاز له دې پایپ لاین څخه ترلاسه کړي او د افغانستان د ترانزیت کلنی عواید به 400 میلیونه ډالر وي. آسیایی پرمختیایی بانک د امنیتي ستونزو له کبله د دې پایپ لاین لپاره نورې لارې پیشنهاد کړې دي. له دې لارو څخه یوه له ترکمنستان څخه فاریاب ولایت ته او له هغه ځایه بلخ، سمنګان، کابل او ننګرهار ته د پایپ لاین وړل دي. له دې ځایه به پایپ لاین له پېښور سره وصل کیږي او په اخر کې به له نوشهره څخه تیریږي اسلام آباد ته بځي او له هغه وروسته به هندوستان ته ځي. د معدن او پټرولیم وزارت ویاند وایي افغانستان د دې پروژې د عملي کولو لپاره بشپړه تیاری لري. دا پایپ لاین 1015 کیلومتره دوالی لري چې د قرارداد لمخې تر 2018 کال پورې باید پوره جوړ شي. د دې پایپ لاین عمومي لګښت 1.4 میلیارد ډالر اټکل شوی دی چې د آسیایي پرمختیایي بانک لخوا ورکول کیږي.
په راپور کې مو اوریدل چې افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان استازي نن په اسلام آباد کې د ټاپي پروژې په اړه په خپلو کې خبرې او سلا مشورې کوي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. آسیایی پراختیا بانک د افغانستان د ترانسپورټي نظام د پیاوړتیا لپاره له دې هیواد سره 130 میلیون ډالر وړیا مرسته اعلان کړې ده. د دې مرستې تړون د افغانستان د مالی وزارت او د آسیایی بانک رئیس لخوا د سه شنبې پرس په کابل کې لاسلیک شو. د آسیایی بانک مشر د تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې له نوي افغان حکومت سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي او تاکید یې وکړ چې د مرستو شویو پیسو په لګښت کې باید شفافیت موجود وي. یوسف خان زدران په ریپورت لري.
آسیایی پراختیایی بانک د افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې د خپل مرستو په دوام دا ځل د 130 میلیونو ډالرو د وړیا مرستې ژمنه وکړه. د دې مرستې تړون چې ټاکل شوی د افغانستان د ترانسپورټي نظام د اصلاح او پیاوړتیا لپاره به ولګول شي، د سه شنبې په ورځ د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیا پراختیایی بانک مشر لخوا په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالی نوي وزیر اکلیل حکیمی د مرستو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د دې مرستې ډیره برخه به د ترانسپورټي نظام پر اصلاح او پیاوړتیا لګول شي.
امروز شاهد
مونږ نن د بلایواز مرستو شاهد یو. دا په مجموع کې 146 میلیونه ډالر دي چې ډیره برخه د آسیا پراختیایی بانک ورکوي. 1 میلیون ډالر بیا په همدې برخه کې اروپایي ټولنه او پاتې نور برخه مونږ له خپل بودیجې ورکو.
د مالیه وزارت چارواکي ویل د پیسو څخه بعد بدخشان د بارک څخه تر شکاشم پورې 108 کیلومتره سړک جوړ کړي. په کلیو او بانډو کې به زیربناوي پراخې او په ترانزیټي نظام کې به اسانتیا رامنځته کړي. په افغانستان کې د آسیا پراختیایی بانک چارواکي وایي د بانک تر اوسه د افغانستان د سړکونو، اوسپنې پټلیو او هوایی میدانونو جوړولو لپاره 1.2 میلیارد ډالر مرسته ځانګړې کړې ده. په افغانستان کې د دې بانک مشر توماس پانیلا وایي اوس مهال په افغانستان کې د ترانسپورټي نظام پیاوړتیا لازمي ده او دوی په دې برخه کې د یوې جامع طرحې د تطبیق ملاتړي دي.
موږ په دې هیواد کې له بنسټیزو پروژو او د ترانسپورټي برخې د پیاوړي کولو ملاتړ کوو. موږ غواړو له افغان حکومت سره خپلې ژمنې له سره تازه کړو. د آسیا پراختیایی بانک غواړي له افغان حکومت سره نږدې کار وکړي تر څو ډاډمن شو چې زموږ مرسته شوي پیسې ښې نتیجې ورکوي.
په تیرو 14 کلونو کې د آسیایی پراختیایی بانک په شمول ځینو نورو نړیوالو بنسټونو هم له افغانستان سره د زیربناوو په جوړولو کې ورته مرستې کړي، خو ځینې خلک شکایت کوي چې دا مرستې په صحیح ډول نه مصرفېږي. له دې مخکې نړیوالې ټولنې ویلي وو چې له افغانستان سره د دوی د مرستو دوام په دې پورې تړلې چې افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزه جدي او پراخه کړي. افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د مرستو له اعلان وروسته دې بیا د هغې تر لګښته پورې په مرسته شوو پیسو نظارت جدي کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
دا آزادی رادیو خپرونه په انټرنیټ کې هم د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدلای شئ. دا ننګرهار ولسونو د خپلو افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ او ډاډ یې ورکړ چې د خپل هیواد د آبادۍ په خاطر هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری رپورټ راستول دی.
د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، مدني فعالانو او سوداګرو د سه شمې په ورځ د ننګرهار ولایت په شاهي ماڼۍ کې د یوې غونډې له لارې خپلو امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ اعلان کړ. په دې غونډه کې د ننګرهار والی مولوي عطاولال الدین د ولسونو پر دې اقدام خوښي ښکاره کړه او ډاډ یې ورکړ چې د هیواد امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې د خپل هیواد او هیوادوالو ساتنه او دفاع وکړي.
خوشاله یم چې نن د ننګرهار د ولسونو لخوا د خپلو امنیتي ځواکونو د ملاتړ په دغه تالار کې جوړه شوې ده. زمونږ امنیتي ځواکونو دا وښودله چې بې د خارجي قواوو د شرکت نه د خپل مملکت نه په پوره میړانه باندې دفاع وکړي.
د ننګرهار د سوداګرو په استازیتوب ملک خواجه محمد په خپلو خبرو کې ملي امنیتي ځواکونو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه په اطمینان سره خپل وسلوال پوځ ته په مجموع کې د تجارانو په نمایندګۍ دا اعلان ورکوم چې کچېرته ضرورت شي ستاسو تجارانو ورنه بستا سره په سنگر دښمن مقابل.
یو تن قومي مشر حجی عجب خان هم په خپل خبرو کې ویل چې ټول ولسونه د امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او خپل اولادونه به د ملت د آبادۍ لپاره قربان کړي.
شر نه مونږه د خپل بچیان ټول د ملت د آبادۍ لپاره او د افغانستان د سعادت لپاره د خپل بچیان ټول مونږه قرباني کوو او د دې ځوانانو ته شاولاړو.
د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلو اردو قماندان محمد زمان وزیری وویل د ولسونو دغه نیک اقدام سره د ملي ځواکونو مرال نور هم لوړ شو او ډاډ ورکړ چې دوی به شپه او ورځ د خپلو خلکو په خدمت کې وي.
مننه کوم د ختیځ نوم د ټولو قومي مشرانو نه، مدني ټولنې نه، د تجارانو د اتحادیې نه چې نن د خپل د وسلوال فوز ملاتړ وکړو. په حقیقت کې خپل وسلوال فوز ته عالي مورال ورکړو. همداسې چې د نومره معلومیږي ملي اردو، ملي پولیس، دغه څه به په ملي هویت د تاسو په خدمت.
د غونډې په اخر کې د ننګرهار سرپرست والی مولوي عطاولال الدین د 15 ګونو ملي امنیتي ځواکونو مشران په ستاینیکونو او ولسونو د ګلونو په عاملونو ونازول. له دې وړاندې په مرکز او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ولسونو خپل ماتړ له ملي ځواکونو څخه اعلان کړی و.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته د زمينه برابر شوه چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانه یو اس ام اس 813 شمیره ته واستوي. دی یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لګلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادی رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. دوستانو د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام آزادی او اوریدونکو هم اوریدلای شي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت چارواکي وایي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کې دوه کله هیڅ ډول فشار سره مخ نه دي، بلکې دوی غواړي چې معیارونه په نظر کې ونیسي. د اجرایي ریاست مرستیال وایان جاوید فیصل آزادی رادیو ته وویل چې ټولې ډلې د کابینې په معرفي کې د سپارښتنو حق لري، خو د ټاکل کېدو پریکړه یوازې ولسمشر کوي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د کابینې په معرفي کېدو کې ځنډ د دې لامل کیږي چې ځین کړیو ته د لاسوهنه زمينه برابر شي. تفصيل د اسد الله لودین پر ریپورت کې ورو.
که څه هم داسې راپورونه موجود دي چې د کابینې د پاتې غړو په ټاکل کېدو کې پر ولسمشر او اجرایي رئیس فشارونه موجود دي، خو چارواکي د دې اوازو پرات سره وایي چې یوازې مسلکیتوب او معیار ته پام کېږي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې د پاتې غړو پر ټاکل کېدو کار روان دی او ولسمشر به یې د معیارونو او تجربو په پام کې نیولو سره ولسي جرګې ته معرفي کړي. ښاغلي فیصل وویل چې د کابینې په ټاکلو کې ټولې ډلې د سپارښتنو حق لري، خو د تصمیم نیولو حق یوازې ولسمشر لري.
محرکله چې پارلمان غړي راستنه شي، پاتې ولسمشر وزیران هم پارلمان ته معرفي کېږي. د خلکو ستونزو ته رسیدګي، د خلکو پیشنهادونو ته رسیدګي هغه د حکومت له وظایفو څخه دي. د کابینې د تعین لپاره هغه معیارونه چې د کابینې د اول جې پي تعین لپاره ټاکل شوي وو، د هماغه معیارونو سره مخته ځو. هر څوک چې حکومت ته راځي د کابینې غړیتوب ترلاسه کوي، هغه اشخاص وایي چې هغوی کافي تجربه ولري، هغوی له کافي علم او په هیڅ خبر خبر نه وي.
حکومت په داسې حال کې د کابینې د پاتې غړو د معرفي کېدو خبره کوي چې په دې وروستیو کې د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر او جهادي قومندان محمد اسماعیل خان د کابینې پر غړو سخت انتقادونه وکړل. ښاغلی اسماعیل وویل چې په کابینه کې د مجاهدینو ونډه کمه ده او له دې عمله به په هیواد کې امنیت را نشي. حکومت د کابینې 25 غړي شاوخوا درې اونۍ مخکې ولسي جرګې ته معرفي کړل، خو یوازې اتو تنو د باور رایه واخیسته او پات نور د بیلابیلو دلایلو له امله رد او یا هم د باور رایه وانخیسته. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د کابینې ځنډ د دې لامل شوی چې ځینو کړیو ته په دې برخه کې د لاسوهنې زمینه برابر شي. د سیاسي چارو کتونکي کمال سادات ازادي راډیو ته ویل چې که کابینه ژر معرفي نشي، نو د فشارونو له امله به داسې کسان کابینې ته لاره پیدا کړي چې پخوا ازمایل شوي دي.
موږ د ملي وحدت له حکومت نه غواړو چې خپله کابینه هر څومره زر چې وي باید اعلان کړي، ترڅو هغه جنگ سالاران، هغه کسان چې د وړاندې هم په خلکو باندې غیر قانوني حکومت کړی دی، د هغوی مخه مو نیولې وي. که حکومت زر تر زر خپل کابینه اعلان نکړي، خدای مکه بیا به یو شمیر هغه کسان چې خلک نه غواړي په حکومت کې وردخل شي.
څېړونکو د کابینې د اعلان یو ضرورت دا بولي چې دا مهال ولس وزارتونه د سرپرستانو لخوا رهبری کیږي او د دوی په وینا سرپرستان خپل دندې په مسؤلیت سره نه ترسره کوي او د خلکو ستونزو ته پام نه کوي. دوی دغه راز پارښتنه کوي چې حکومت باید د پاتې کاندید وزیرانو په معرفي کېدو کې دقت وکړي، څو دوه ګونی تابعیت ونه لري او د ولسي جرګې لخوا د باور رایه واخلي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
تاسو زمونږ غکله ازادي رادیو اورئ. جناقه الکوسی د نړۍ مطبوعات لوستي او د افغانستان په اړه د زینو مقالو مهمه برخه دراوروي.
امریکا چاپ وال سټریټ جورنال ورسپانې پورسته ګڼه کې امریکا له افغانستانه وزي چین په دې هیواد کې ونډه اخلي تر سالیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی. یو جکپور امریکایي چارواکی وایي په دسمبر میاشت کې د امریکا، چین او افغانستان استازو په لندن کې پټې خبرې وکړې او دا لومړی ځل و چې دا درې هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد سره جرګه شول. ورسپانه لیکي له دې مخکې د افغان طالبانو یو هیئت چین ته سفر کړی و او دا خبره بدله شوه. چین چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي حضور څخه اندېښمن دی، له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ګاونډي هیواد افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي. د خبرو یو ګډونوال وال سټریټ جورنال ورسپانه ته ویلي د یادو دریو هیوادونو استازو یو ځل بیا تیره میاشت په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه وکړه. ورسپانه زیاتوي یو شمیر لویدیز ډیپلوماتان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې د چین منځګړتوب داسې اشاره یا پیغامونه ورکوي چې د پیکینګ په بهرنۍ پالیسۍ کې بدلون راغلی. چین په تیرو څو لسیزو کې خپل زیات پام کورنیو مسلو ته اړولی و، خو د چین دا نوې پالیسي به د مرکزي آسیا سیاسي جغرافیا له سره وڅېړي او د یو سیمه ییز طاقت په توګه به د پیکینګ توان وازموي. ورسپانې په پیکینګ او کابل کې د امریکا د پخواني ډیپلومات ډیوید سیدنی چې د 2009 او 2013 کلونو ترمنځ د افغانستان، پاکستان او مرکزی آسیا لپاره د امریکا دفاع وزارت کې موین هم و، خبرې راخستی چې وایي په یقین سره چې چین په افغانستان کې د امریکا د بری په کار کې سیالي کوي، دوی غواړي ثابته کړي چې له امریکا نه ښه کار کولای شي. وال سټریټ ژورنال وړاندېلي کې پیکینګ ته په ډسمبر میاشت کې د افغان طالبانو سفر په تیرو څو میاشتو کې چین ته د هغوی دوهم سفر و. د طالبانو له سفر مخکې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دغه هیواد ته رسمي سفر کړی و. ورسپاڼه لیکي چین افغانستان ته د 2018 کال په جریان کې د 328 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې او داسې ښکاري چې له افغانستان څخه د امریکا او متحدانو د وتلو په درشل کې چین د هغو لارو چارو په لټه کې دی که وکړی شي په افغانستان کې امنیت ښه کړي. امریکایي خپرونې فارن پالیسی په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د حضور په اړه یو اوږد مضمون خپر کړی او په یوه برخه کې لیکي د روان عیسوي کال له پیل راهیسې راپورونه خپرېدل چې وسلوال د داعش تر تور بیرغ لاندې جګړې کوي. په لومړي سر کې داسې اوازې وي بهرني وسلوال چې له داعش سره تړاو لري له ایران سره په ګاونډي ولایت فرا او جنوبي ولایتونو هلمند او زابل کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري فعالیت کوي. په اوازو پسې وروسته په تورو جامو کې وسلوال هم په تصویرونو کې راڅرګند شول. افغان چارواکو په لومړي سر کې نه غوښتل په هیواد کې د اسلامي دولت د وسلوالو حضور تایید کړي او ویلي چې د طالبانو او حقاني شبکې کسانو خپل څیرې او جامې بدلې کړي او د داعش په نامه تروریستي عمل ترسره کوي. فارن پالیسی د داعش د ویان د سرګندونو په افغانستان کې د طالبانو د قومي او سیمه ایزو اختلافاتو او په دې هیواد کې د وارد شوو سیستمونو د ناکامیو په اړه له توضیحاتو وروسته په وروستي تحلیل کې لیکي که څه هم چې په افغانستان کې د داعش د واقعي حضور په اړه قوي شواهد نشته خو د دې ډلې اثرات به په دې هیواد کې جاري وي. دا هم څرګنده ده چې په افغانستان کې د خراسان په نامه د خلافت لپاره د دې ډلې لیدلي خوبونه به رښتیا نشي او په مقابل کې به یې قومونه د خپلو ټوپکونو ملي د دوی پر لور واړوي. خو دا به هم ولیدل شي چې دا ډله لا هم د خپل دغه ارمان لپاره ټینګار کوي او که څنګه.
د افغانستان د سولې علي شورا په هیواد کې د سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو ټینګار کوي. د دې شورا مرستیال ازادي راډیو ته وویل که چین په صادقانه ډول د افغانستان د سولې لپاره کار وکړي کولی شي د افغانستان د سولې په خبرو کې ښه رول ترسره کړي. په ورته وخت کې بیا د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې چین د افغانستان د سولې په خبرو کې که نسبي رول ادا کړي خو په هیواد کې د سولې راتګ لپاره نړیوال تفاهم ته بیا زیاته اړتیا ده. رحمت الله افغان پی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان دولت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د سولې د خبرو لپاره چین یو ښه انتخاب بولي. یا د شورا وای کچیرې چین په رښتینه توګه د افغانستان د سولې لپاره هلې ځلې وکړي کېدای شي دا هیواد ګټور مهم او ارزښتمن رول ترسره کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د سې شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په لومړي سر کې باید د افغانستان د سولې لپاره یو میکانیزم رامنځته شي.
ټولی لپاره یو میکانیزم ته ضرورت ده. داسې یو میکانیزم چې د هغه په نتیجه کې هم د وسلوال مخالفینو بشپړ اعتماد رامنځته شي، هم د افغانستان د حکومت او د بین المللي ټولنې او د سیمې د هیوادونو د هغه نه بعد د سولې مذاکرات په اعتماد او په باور باندې پیل شي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره په جګړه کې د ښکېلو غاړو ترمنځ سیاسي اراده هم زیاته مهمه ده. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د سې شنبې په ورځ کابل د افغانستان، پاکستان او چین د لوړپوړو چارواکو د درې اړخیزې غونډې کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سراج الحق سراج ازادۍ راډیو ته وویل چینایي او پاکستانی چارواکو له افغانستان سره ژمنه وکړه چې د افغانانو په مشرۍ به د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې چین په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې منځګړیتوب ته تیاری ښودلی ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې چین کولی شي د افغانستان له سولې سره په نسبي ډول مرسته وکړي.
تاسو اوریدل چې د سولې علي شوراوي په افغانستان کې د سولې د پروسې لپاره باید یو میکانیزم جوړ شي. د کرکټ نړیوال جام لوبه ته دوه ورځې پاتې او په دې نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لومړۍ لوبې ته بیا پوره یوه اونۍ پاتې. د کومو هیوادونو ملي ټیمونه توانېدلي چې د کرکټ په نړیوال جام لوبه کې د ګډون امتیاز ترلاسه کړي او افغانستان د کرکټ مشران بیا د خپل ټیم لپاره څه هیلې لري؟ له احمد شیبر اورو.
د کرکټ په نړیوال جام کې 14 ملي ټیمونو برخه اخیستې ده. د غلوبي د شنبې پورس په نیوزیلند کې د نیوزیلند او سریلانکا کرکټ ټیمونو ترمنځ پیلیږي او ټاکل شوې ده چې د مارچ په 9 پایلو به د استرالیا په ملبرن کې وشي. د 500 ورونو په نړیوال جام کې ټیمونه په دوو ګروپونو ویشل شوې دي. په الف ګروپ کې افغان ټیم له استرالیا، انګلستان، نیوزیلند، سکاټلند، بنگلاديش او سریلانکا سره دی. په بی ګروپ کې د تیر یو ورځني نړیوال جام اتل هند، ویسټ انډیز، پاکستان، جنوبی افریقا، آیرلند، متحد عربی امارات او زیمبابوې سره یوځای شوي دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوه ورځني نړیوال جام لوبو کې ګډون کوي او دغه ویاړ یې په برخه شوی دی چې په دې مهمو مسابقو کې برخه واخلي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک په دې جام کې د افغان لوبډلې د ګډون په ارتباط ازادي راډیو ته وویل. د افغانستان لومړی لوبه د چهارشنبه په ورځ له بنگلادیش سره ده. د افغانستان د کرکټ ټیم روزونکی انډی مولز وای موږ د نړۍ په تر ټولو ستر تورنمنټ کې ګډون کوو او هیله ده چې په دې جام کې لوبغاړي ښه وځلیږي. د افغانستان دوهمه لوبه به په خپل ګروپ کې له سریلانکا سره د فبروري په 22مه وي. له هر ګروپ څخه څلور ټیمونه دوهمې مرحلې ته لاره کوي چې بیا به له دغو ټیمونو څلور پاتې شي او له څلورو به دوه پایلې.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو اتنی می بچی شوی دی لمرزی احمدی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زورو.
چین ژمنه کړې ده چې د 1500 میګاواټ بریښنا په ارزښت د کونړ پر سیند د بریښنا یو بند جوړوي. د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د ګاز د انتقال د مشري کمیټه نن په اسلام آباد کې غونډه کوي. د کابل او پروان پر لوی لار خلک غلاو او بد امنیو سخت اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د روسي له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ټلیفوني خبري وکړي. د استرالیا پولیس وای په سیدنی ښار کې د وی تروریستي برید پلان خونڅه شوی دی. پولیس وای د وطنې له چړو یو ویډیو او د اسلامي دولت په نامه ډلې له بیرغ سره نیولې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په دې هیواد کې د اټومي تاسیساتو د جوړولو په هکله د روسي د رول په اړه خبرې وکړې. او امریکا د یمن په مرکز صنعا کې د شیعه وسلوالو د ګواښونو له امله خپل سفارت تړي.
تاسو ازادي راډیو اورئ. په خوست کې یو شمېر ځوانان په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت څخه غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د زده کړو او کار مناسب فرصتونه برابر کړي. بل لور ته د چارو کارپوهان هم د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو د وړ شرایطو برابرول د حکومت له مهمو مسؤلیتونو څخه یادوي. په دې اړه زموږ همکار رپورت لري.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او د هغو مدني بنسټونو فعالان چې د ځوانانو سره په بیلابیلو ښوونیزو او ټولنیزو برخو کې په فعالیت بوخت دي د ملي یووالي له حکومت غوښتنه کوي چې ځوانانو ته د زده کړو، تحصیل او کار ښې زمینې برابرې کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي فارغ التحصیل مرزا ګل آزادۍ راډیو سره په خبرو کې کاري فرصتونه او زده کړې د ځوانانو د اساسي حقونو په توګه یادوي.
کچېره ټولنه او نظامونه د ځوانانو لپاره د کار او زده کړو ښه شرایط برابر کړي، د هغې ټولنې ټولې ټولنیزې ناخوالې ختمېږي. کار او زده کړه دا د ځوانانو اساسي حق دی او د ټولنې امن او پرمختګ تضمینوي.
د خوست دوه تنه نور ځوانان هم د ملي یووالي حکومت څخه غوښتنه کوي که چیرې ځوانان د کار او تحصیل چانس ولري نو دا ډول ځوانان بیا ټولنې او هیواد ته د خدمت مستر ګرځي.
مو نوم اید بادشاہ ده. د افغانستان دولت نه مونږ دا غوښتنه ده چې هغه ټول ځوانانو ته دی د زده کړې زمینه مساعده کړي تر څو زموږ اما په هر ځوانان ولري تر څو هر یو پوه شي او د وطن خدمت وکړي.
نوم یې سید کبیر شاه میاخیل. د نوي دولت څخه مونږ دا تقاضا غوښتنه مده چې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه مساعده کړي او ځوانان باید په دندو وګمرل شي او د دې لپاره تحصیل زمینه مساعده کړي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي محصل اسد فروتن ای وستر ستونزې دا ګڼي چې اصلا په افغاني ټولنه کې سیاستوال او مشران د ځوانانو په کاري وړتیا باورمن نه دي.
زما وړاندیز دا دی چې اوسنۍ ځوانانو نه یوازې پروفیشنل او مسلکي زده کړې کړي او د نړۍ د معاصرې ټکنالوژۍ سره بلد دي، بلکې تر څنګ د ښه مدیریت وړتیا او ښه هیوادانۍ احساس هم لري. هیله کوم چې د ملي یووالي حکومت په دې مدیریت چارو ته ځوانان جذب کړي.
بلوري ته د خوست د کار او ټولنیزو چارو رئیس کمال الدین صدران وایي چې په افغانستان کې د حکومتي مامورینو د ګمارنې بهیر داسې دی چې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې لخوا نوي پوستونه اعلانېږي او وروسته د کاندیدانو څخه په منظمه توګه په هماغه برخه کې ازموینه اخیستل کېږي. کیږي. که هر څوک د کار وړتیا ولري نو هغه پوست او دنده ترلاسه کولای شي. د یادونې وړ ده د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معینیت د معلوماتو له مخې دا مهال 4 میلیونه افغان ځوانان له بیکارۍ ځورېږي او 3 میلیون نور افغان ځوانان بیا په نشه یي توکو روږدي دي.
په هلمند کې اکثره دولتي ملکیتونه د شپې له مخې غصب کیږي. د هلمند دولتي شورا وکیلانو د یو شمېر دولتي مسؤلانو هغه لیست رسنیو ته وښوده چې څو ځله د خپل نامه تر څنګ د دوستانو په نومونو د مځکې نمرې ترلاسه کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند دولتي ادارو ماموران خبرداری ورکوي که چیرې نمرې ورنه کړل شي له دندې به لاس واخلي. په دې اړه زموږ همکار د الیاس دای یو مفصل رپورټ چمتو کړی چې د اعتراض کوونکو په غږ پیلېږي.
د مځکو د غصب په اړه د خلکو د لاریون او احتجاج د لومړی ځل نه دی، خو دا ځل د دولتي ادارو مامورینو خبرداری ورکړ که چیرې د مامورینو لپاره ځانګړی سوي هغه مځکې د غصبین له منګولو ونه ایستل سي چې په دې وروستیو کې د زور ځواکو لخوا نیول سوي له خپلې دندې به استعفا وکړي. د هلمند د اکثرو دولتي ادارو مامورینو د ولایتي شورا په ملاتړ پر هغه مځکه د احتجاج په ډول راټول شول چې د ولسمشر د فرمان له مخې مامورینو ته ویشل کیږي، خو یې یوه برخه زور ځواکو لاندې کړې ده.
او دا مځکه هغه د اسناد د ټولو د ریاست عمومي د ښاروالۍ د ښارسازۍ د املاکو د کاجستر ټول اسناد موږ سره موجود دي چې دا مځکه دولتي ده. دا د درو نفرو په نامه باندې دلته د قیدیات یې درلودې چې دا غوڅ خې استعمالک شوی ده.
دا ښار بوتلی جوړ شو وه کاله ما انتظار د کارت استلې د چنن ماته نمره راکې سبا ماته نمره راکې ولی بیا هم پر سر دغه چ مکررن مو دولت مقامی ولایت ته دا خبره کړی ده چې بیا هم دا شارګوټي فصله وکاله برته غصب شو او شخصي خلکو ته زورواکانو ته بانفوز خلکو ته ورسېدي. مامورین تر اوسه پورې هم د شفافیت دي.
دولتي شورا وکیلانو د یو شمیر لوړپوړو ولایتي مسولینو او د پارلمان د وکیلانو هغه لومړ رسنیو ته وښودې چې څو ځله په خپل یاد دوستانو په نومونه نمرې اخیستي دي. په دې لیست کې لیدل کیږي چې 15 نمرې قاضیانو او ترنولانو ته هم ورکول شوي دي. د هلمند د اصناف محکمې رئیس د لاغه همتوي د دولتي مامورونو په حیثیت د والی محمد نعیم په امر یو نمره مځکه ترلاسه کړې ده. همت ازادي راډیو ټول نه په غصب کې لاس لري او نه د غاصبینو سره مرسته کوي. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم اتل د احتجاج کوونکو په منځ کې سنوی ټول د مامورونو په نوم د شارګوټي اکثر نمرې د پخوانی ولایتي شورا له وکیلانو نیولې تر مشرانو جرګه او پرلمان پورې ګڼو وکیلانو او جنو دولتي مسولینو اخیستې دي، خو ټیټ رتبه او عادي مامورینو ته نه دي رسیدلي.
د مامورینو حق هغه حق چې 15 کاله د 15000 افغانۍ باندې ماموریت کړی دی او په دې تمه پات سوی دی چې د تصرفنه ورکول سي. هغه نور داسې اشخاص ته توضیح سوی دی چې هغه بالکل یو ورځ هم ماموریت نه دی کړی. هغه زورواکي دي، هغه چارواکي دي، هغه د ادارو لوړپوړي دي.
په هلمند کې د غصب اکثره تورونه پر کسانو دي چې په لوړو دولتي پوسټونو او چوکیو کې کار کوي. د ولایتي شورا وکیلانو او رئیس له مرکزی حکومت څخه د دې دولتي ملکیتونو د غصب لپاره د پلټنې غوښتنه وکړه. د مامورینو او ولایتي شورا د وکیلانو په دې احتجاجي غونډه کې د ولایت پر مقام او لشکرګاه ښاروالۍ هم تور پولیسو چې نه یوازې په غصب کې لاس لري بلکې د خپلو شخصي معاملو په خاطر دغو کسانو مخه نه نیسي چې په غصب لاس پورې کوي. حسین وکړه چې د ولایت پر مقام د مامورون لخوا د لګول سوي تور پړه دوغي نظر هم ولرم، خو دوی په دې اړه د خبرو کول نه ډډه وکړه. د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب په ځان لګول سوي تورونه رد کړل او د مامورون لپاره د توضیح کېدونکو نمرو پړه د یو کمیسون د جوړېدو خبر ورکړ. سیلاب ازادي راډیو ټول د کارت لګان په سیمه کې د نمرو د توضیح پلان د مامورینو نه دی او پر هغه ځکه یو کس د شپوش په نمرو قبل لري.
په دې کې د اهلي اورګان نماینده ستا قضیه دولت نماینده ټوله، یعنی هغه د ملکیت د اثبات لپاره، د ملکیت د تشخیص لپاره، د ملکیت توضیح لپاره چې سوال پیدا کیږي هغه اداره پکې موجوده ده. نو موږ غوښتنه دا ده د مامورینو خلکو سره چې وخت ورکړي کمیسیون ته، د څو کمیسیون خپل کار پای ته ورسوي. که چیرې بیا پکې ناغړي موجوده بیا موږ کولی شو چې اعتراض وکړو. موږ د اعتراض حق لرو، خو من ته باید یو څه د زغم څخه کار واخلو. چون کمیسیون نوی تعین شوی، کمیسیون تر اوسه خپل ټول قانوني پړاوونه سرته نه دي رسولي. تر څو چې کمیسیون خپل پړاوونه سرته رسوي، بیا به هغه وخت کې موږ فیصله وکړو چې آیا رښتیا هم حق اقدار ته رسېدلی او که نه دی رسېدلی.
دولتي مامورین رسنیو ته وویل لوړ پوړي دولتي مسؤلین او زورځواکي د شپې له مخې د دوی په نوم د ورکول شوي ښارګوټي پر هغه مځکو دیوالونه وهي چې د ښاروالۍ او یا د ولایت د مقام لخوا په جیلي اسناد ورکول شوي. په تیرو څو کلونو کې په هلمند کې د دولتي او شخصي ملکیتونو د غصب او د هغوی پر د خلکو د شکایتونو سره سره حکومت د هغو په مخنیوي او پلټنو کې پاتې راغلی دی. دولتي مامورین وایي که چیرې دا ځل هم حکومت د هغو کسانو مخه ونه نیسي چې د دوی په نوم پر ښارګوټي یا جیلي قبالې جوړې کړي دي، نو له یوه مخه به له دندو استعفا وکړي. محمد الیاس طیب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوو چې وایي دغه هیواد پولیس یې نن سبا زیات ځوروي. په دې اړه په پېښور کې له افغان قونسل سره خبرې هم شوې دي. السلام علیکم. د دې ترڅنګ په ایران کې د میشتو افغان کډوالو څو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې وایي ورته ستونزې لري. څو نور ټلیفوني پیغامونه پر نورو مسایلو دي. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلوه په پایل کې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کوي چې په ورستیو کې شکایتونه زیات شوي دي. د افغان کډوال وایي چې په پېښور کې د لیندیا قوس په ورستیو کې پر یو پوځي شونځي تر برید وروسته په خیبر پښتونخوا ایالت کې افغان کډوال زیات ځورول کیږي. نورې خبرې به په خپل لدوی د دې په ټلیفوني پیغامونو کې واورو.
موږ د افغانستان مشران لکه احمد زئی صاحب سو، ډاکټر عبدالله سو، کرزئی سو، دلته د افغانانو ډېری بدی چارې دي. خدای وکړي چې د دوی تاسې یو آلو باسي او موږ ته خو څه په خبرو کې اورو. هېڅ هم نه راځي د افغانستان د طرف نه چې موږ وګورو پاکستاني خبرو کې، نو د هغو طرفه داسې جواب راځي ورته.
قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ د برکاس کور د سربند په تماس کې یم. جمهور رئیس حوالی ډاکټر صاحب اشرف غنی نه دا هیله کوم چې په پاکستان او افغانستان کې کم مهاجرین اوسېږي د هغې سرنوشت یې معلوم کړي. که چېرته یې سرنوشت معلوم نه شي، د پاکستان او د ایران خاورته د اور لاندې ګرځېدلي دي.
اشرف غنی احمد زئی چې کله کېناستو مونږ ډېر زیات خوشحاله وو چې اشرف غنی احمد زئی مونږ صدر شو. مونږ د ملک یو ستوری دی اورې، او اوس په پاکستان کې مونږ پاتې کېږو. پاکستان کې ډېر سخت حالات دی او مونږ د افغانانو جیلونه ډک کړه، او داسې یو سړی نشته چې راشي دوته ووایي چې دا ولې داسې کواستی ورته ولډو نه ظلم کواستی.
دا پرویز د خوست ولایت څخه خبرې کوم. قسم زمون ورونه خويندې د افغان ماجرین په غو کې ژوند کوي په پېښور خیبر پختونخوا کې. په آرمی پبلک سکول باندې چې کومه یو خونړۍ برید وشو، د هغې نه وروسته د افغان مهاجرین سره ډېر زور زیاتی کېږي. قسم زه خپل هم لاړم پېښور ته، هلته ډېر زور زیاتی ورسره کېږي. په ویزو باندې پیسې اخیستل کېږي، او کوم کارډونه چې د یونیسیار لخوا ورکړل شوي دي هغه باندې بیا تړنې ته بوتل کېږي. هلته چې یو زر دوه زره پیسې ورڅخه واخلي بېرته رخ خوشي کېږي. نو زه د ولسمشر صاحب څخه دا غوښتنه کوم، باید دغه د افغانستان سفیر چې کوم په پېښور کې دنده لري هغه راوغوښتل شي په افغانستان ته، او د ده څخه پوښتنه وشي ولې دومره زور زیاتی ورسره کېږي.
زه محمد رسول د پاکستان څخه خبرې کوم. زه غواړم چې په پاکستان کې د زموږ افغان مسلمان په کاټو والا چې بغیر کاټو یې خو ډېر مسلمانانو سره تنګ را تنګ کړه، جیلونه یې ډک کړه. زه غواړم چې زموږ دپاره څه ستونزې جوړې شي په پاکستان کې، څه رانیولې وشي.
زه کوچه خان د پاکستان د خیبر ایجنسی نه خبرې کوم. مونږ چې کومه د افغان مهاجرین د پاکستان لخوا ډېر تنګېږي او دغه درګرد او کړې روانې دي، نو زه د افغانستان حکومت جر ټولو کسانو نه زه خواهش کوم چې د افغانانو غم وخوري او د پاکستان کوم جرپوي چارواکي د هغوی سره خبرې وکړي.
زه د اشرف غنی سره دا غوښتنه کوم، دغه زموږ مسافر په پاکستان کې ټوله ونه شي بندیانې کړي، بس برای دیا نه رایې لکه شل ورځې میاشت ده اوس وخت کې چې بندیان شوي دي سره کې نه دي.
د غزنی ولایت د ګیرود ولسوالۍ د کلي چې دا محمد خبرې کوم مول او جمهور رئیس اشرف غنی چې دا ویله د پاکستان کې د افغانانو باندې ډېرې سختې سختۍ روانې دي. ډېر خلک بندیان دي، کوچنیان بندیان دي، جټارو باندې پاتې دي. دار اخلاص جمهور رئیس اشرف غنی صاحب وغږیږي.
زه کوچی خان خبرې کوم د پاکستان خیبر ایجنسی نه. زه د افغانستان د کډوالو چلو وزیر دا خواهش کوم چې د افغانستان کوم مجلې پاکستان کې دا ډېر تنګي دي او ځورول کېږي، نو د غیر قانوني کوم واش پرتی دي باید کتنه ورکول شي انو شر لخوا، او یا دوی کوم دي په یا او ژر سره خپل وطن ته ولېږول شي.
ولې ګل خبر کوم له پاکستان نو خار سینې دغه د پیښور د پیښې نه وروسته افغانان ډېر زیات تنګیږي. ټول جینونه پیډا شول، هیڅوک زموږ غم نه خوري، پیسې رانه اخلي، او افغان حکومت باید چې زیات له جدید پاملرنه مونږ ته وکړي. دلته افغانان ډېر سخت تنګ دي، ټول جینونه پیډا شو، او بی ګناه بی جرمه او بندیانېږي، پیسې ته اخیستل کېږي، وهل کېږي، تکول کېږي.
باز ګل ملنګیان د پاکستان له ګوجروالۍ نه مې تماس نیولی. اوس خو اشرف غنی اخ مزه زموږ د افغانستان باچا سوی ده، بېده ده زموږ د افغانانو زمونږ افغانانو سره مرسته وکړي. زمونږ افغانانو سره ډېر ظلم روان ده، زمونږ افغانانو سره ډېر زیاتی روان ده. که چېرته خپل ملک کې ساتلی شي خو بس زیاتې دروغ غواړي بس خپل ملک ته.
تاسو نن وزیر خارجه د ایران مخه چې په ایران او په پاکستان کې زمونږ افغانان نیول شوي دي، هغه افغان زما بچی چې په پاکستان کې شپاړسم پاس کړی دی او نن دلته کونړ ولایت ته راغلی دی، د خدای لپاره دغه هلک تپوس مه کوي. په دې نمبر ما سره دیته قیمه کوي چې دا مظلوم په څه کې نیول شوی دی. هغه تعلیم کړی دی او څه غلطي تي شوې ده، او که هر څه غلطي تي شوې ده خو هغه زما بچی دی، د ده صفایي زه کوم.
په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو شکایت درلود چې له قانوني اسنادو سره سره یې د پاکستان امنیتي ځواکونه نیسي، او که څوک د دې په خبره پیسې ورکړي خوشي کوي. خو په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل وایي د پاکستان امنیتي ځواکونه یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ورسره نه وي.
خوشبختانه وایم چې داسې خبره نه ده، اما دوی په مجموع کې په ټول خیبر پښتونخوا کې اپریشن دی. دې په خاطر شروع کړی ده چې مظلوم خلک که چېرته دوی وویني که هغه پاکستاني که افغاني هغوی ونیسي، بیا هغوی نه تحقیق وکړه، هغه که بېګناه و بېرته به یې خوشې کوي. نو دا حالات تمامې صوبه کې راغلی ده، په ټولو ضلعو کې شکمن کسان نیسي، او کله چې تحقیق ته نه وکړه بېرته یې خوشې کوي. نو الحمدلله تر اوسه پورې په دې قضیه کې چې موږ ته حال شریک کړی څه خبره هم نشته، نو دا یو اسې خبره ده.
په پېښور کې افغان قونسل سید محمد ابراهیم خیل و چې وایي په خیبر پښتونخوا کې د پلټنې عملیات پیل شوي چې مشکوک کسان هغه که افغان وي یا هم ځایي خلک نیول کېږي. په ایران کې هم په زرګونو افغان کډوال سته چې په وروستیو کې دوی هم شکایتونه لري، او وایي هلته هم نیول کېږي او ځورول کېږي. ورپسې څو پیغامونه د افغان بندیانو په اړه دي.
زه محمد رسول د غزنی د ولایت د اجرستان د ولسوالۍ د لنګرخیلو د کلي اوسېدونکی یم. پیلان زه په ایران کې د مسافرۍ خپلې شپې ورځې تېروم. زما پیغام دا ده، د رئیس جمهور او ډاکټر عبدالله څخه دا غوښتنه کوو، موږ په ایران کې ډېر پتنګ او د ډېر افغانان د کوچاغبر او یا د ایران حکومت ووزل، او زموږ غوښتنه باید وشي یا موږ ته رسمي اسنادونه د دولت لخوا څخه راکړل شي. السلام، د خدای په امان.
محمد عیسا شاعر د ایران استاد سره په تماس کې یم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د غورته د کلي یم چې فعلاً په ایران کې شپې ورځې سبا کوم. زما اوله غوښتنه او ارزو د رئیس جمهور صاحب ځینې دغه ده چې موږ خپل وطن ته او خپل کشور ته مو غواړي. موږ در به دره ټوله مسافر در به دره په بل په کشور په خواه کې دا وکار کېږي په ایران کې یم. بله، نو څه کوي؟ در به دره یم.
مرغاب ولسوالۍ یم، د غروتو د کلي یم، د بادغیس د غروتو د کلي. و د اشرف غني ډاکټر صاحب ته ووایه چې موږ سره په ایران کې ډېر ظلمونه کېږي، پیسې مار بابا نه راکوي، دا یو کار نه لرو، دا بل موږ سره یوه لاره وکړه. په ایران کې مو وضع ډېره خرابه ده. په ایران مرانو نه پرېږدي، دا خو پیسې غاړي، دا خو پیسې غاړي. موږ هم پیسې نه لرو، موږ سره دې مرسته وکړي، یا دې موږ سره یو کارتون راواخلي. زه خپله د بادغیس نه مرغاو د ولسوالۍ یم.
د بادغیس ولایت د غرماشت ولسوالۍ د نغرخانۍ د کلي نه خانه میږم. زه یوه غوښتنه لرم د رئیس جمهور د رئیس اجرایي رئیس څخه چې مانا دا دوه کاله دا زامن لپاره مابس اندیان دي د مینې په مابس کې مقصد هېڅوک یې غوښتنه هم نه کوي. بخشیر دوی ته بخشي راشي نور خلک چې موږ واسطه لرو نه پیسې لرو
مانم نصیر احمد چاسی زندان سرا پتاماس کیما از من در شبغنی نه واینا ده چټو للتا دی گناہ زندانیان ته دی زمون غم سو نه خوري او چې چا سرا پیږي تا یا وې وزي چا سرا چې ډالر یا غوزي او څو چې بیچاره دی وزل یا غو په کبراتی دی
د غزنی ولایت نه خبره کوم ما د غزنی ولایت کې تقریبا د مرکز اصلاح نطفال په نامه ما بس جوړ کړی دی چې امنیتی چارواکو قاضیان او سرانونه په دغه اختطاف کې لاس لري ماشومان وړي اطفال وړي محصلین د پښتنو وړي زندانو کې اچ وي بیا د هر ماشوم مقابل کې د $15,000 غوښتنه کوي $100 ورنه که هغه ماشوم په زندان کې لوېدلی دی موږ خپله اوس 45 شاوخوا کې پښتنو ماشومان دلته بندیان دي او تعلیم تربیه او ټول انساني حقوقونه محروم دي په وزیر زمینی کې اشتغل سپورت هم نشته
د پښتو د شهزاد او سلیم په تماس کې یم نو وراره د بندي په پروګرام کې دا پیغام کوي نو خور کې دا روانې
کار ولای دی ورکو سره چې تیر کې تیو سپین کې اوس باندې يم د پکتیا په زندان کې انځل سره کای مې نه یې پرمانو نه چې نه سمې ده کړ شپ غانی و دې کړې زبردست وګړو نو په خپل ودو دای نه لړ ترته مې کړ ځای ډیر شو
د دوم نیو لا سوالې د سپینې د کلی د پکتیکا ولایت محبت خبرې کوم رئیس جمهور نه پرمانو نه راکې نه بل څه کوي نه بل څه په جیل کې باندې یو بیګناه کې پراته یو وروره هیڅ شای نهسته
تقریبا محمد جمهور څخه چې د ازمور بندیان څخه د پښتنه اوسي ور ازاد منډه واسطه لرو نه پیسې لرو
زموږ د افغانستان مشرانو ته چې دا بېګناه خلک یې ټوله دلته کښېنولي دي په زندانو کې او دوی پر بچي نه سره جوړېږي وایي دا شل کاله قید ور کړي د کور ورسره راخیستي دوی د تاریخو کښت بندوي نه چې وجه دوی کښت بند کړی وه بیا دوی چا ته سزا ورکړې وایي
فلچرشی زندان زه خبره کوم بل فلچرشی په زندان کې دا وخت چپره دا زندانیان موږ نه پرېږدو موږ خوشی کړی دي موږ سره اوس بندیان نه شي اګه یو دوه لس کاله کېږي او د شل کاله کېږي چې نیم کال د تر قید او زه تیر کړی دي یو بل موږ سره هم بندي دي موږ سره خپل په کوټه کې را سره دي چې دوی دا دغه کې اته کاله کېږي د تیر کړی یو لس کاله دي د خپل دغه کې او زه تیر کړی دي چې د پیسې او شی نه لري کچیر د سفر جین په پیسې ورکه هغه دې بار خوشکی او ککه دې پرای کې دې نه پر هغه دې خوشکی او کچیر پیسې ونه لري پایواز ونه لري هغه ته نه خوشکی یا
مکمر دې پاک پر ور دي غار نه غواړم ازادي را دو زند بابا دې ما دغه پیغام نه پاتم تاسو ته یو تر خپل پیغام ویل او بیا د پرې شته مو دغه نندو مرګي پیغام دادې شرزاد ولسوالۍ د ټوټو د کاندې د زابط بادر ورور يم نیم د باختر او د موږ وراره د په باګرام کې باندې د زمري په نوم باندې دغه باندې د بې ګناه ده او دغه تاسو نظر ډېر خپل خواهش کوم او دې تاسو له ډېر په احترام دغه پیغام يم چې دغه زمري چې باندې د بې ګناه ده دغه لوړ مقام ته دغه پیغام ورسوي چې دغه خوشي شي
دا خان نه پالم د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ د سپروان د کلیسا دغه پیغام پرېږدم د شاغلي جمهور رئیس اشرف غنی احمدي څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه د پولیسي بندیان دوسیه وسړي او دغه ټول بندیان بې ګناه بندیان بچي لکه
ماجته هین په ولایت نو دغه د پولیسو په بندیان چې خپل وخت او مدا پر سره دغه پای کې لسی اشرف غنی صاحب څنګه خوښي او ټول د بندیان سره کومه کوتي په صدا منګم زه کنه لرو څور په فکر او په یو بل کار څه کار نن تاسو لري څه نه غواړئ دا نه سمات من څه کار زه کوي چې څه هغه راځي چې څه جوړ راځي او څه کار وو بار وروزګار پیدا کوي
په کومه د دې او په سره د غونډه
ټول خوارو زرو د افغانستان خلکو ما دغه پیغام دی د شهزاد ولسوالۍ کې یم شهزاد ولسوالۍ یم د باختر د عبدالبادر مدلی یم په غزني کې په مادبوي کنډک کې وظیفه اجرا کوم سار مې پیغام دی چې هغه زمری بې ګناه دی په بګرام کې بندي دی دغه به کله خوش شي
بندیانو په باره کې هېڅوک یو پوښتنه نه کوي او توره بې شرمېوېسه خلک ناست دي مسکینان غریبان هغې په زور یې کښېنه ودي څلور کاله پنځه کاله کښېنه ودي دي او د دغه په باره کې دي د کومکو سره وکړي اشرف غني ته ډاکټر عبدالله ته ټول زموږ سره وعدې کړي دي او زما خپله نوم نور محمد د زابل له ولایته څخه خبره کوم او دا چې دا باعث د بندیانو په باره کې او ډېر کوشش سره وکړي
زه له کندهار څخه خبره کوم دا غزمل یو څوک ته بندیان 203 بندیان د پولیسرخي په زندان کې په ګوانتنامو د لاکي سیاسي بندیان دوسیې پر سوي دي د جمهور رئیس په فرمان کې دا بندیان د څو پرېږې سرنویسته پراته دي دا بندیان د دفتر وخت دلته یې 203 کسه بندیان چې دوسیې خلاص سوي دي او نه یې لکېږي ولې په څه خاطر
غزنی ولایت نه خبره کوم خبره چې امان الله کامرانی د شورای ولایتي غړي په راډیو کې وکوله دی مابس کومه بس اتصالو د په نامه چې دی چې دوه ویل چې دلته ولس کسه بندیان دي دا ټول درواغ دي په پلانسي کې 2000 سره نږدې د هغه یو وزیر زمینی ده په دې زمینی کې په یو اتاق کې 30 سره نفره اطفال زندانیان دي او له تعلیم تربیه له ټولو حقوقونه محرومه دي وضعیت ډېر خراب دی تاسو کولی شئ راډیو ازادي یا نور مطبوعات یا د اشرف غنی یا د موجوده حکومت په بل هیئت کولی شئ چې راشي پلانسي کې 2000 سره نږدې هغه مبس ته ورشي دغه اطفال حال وګوري حتی د لمر اجازه نه ورکول کېږي د لمانځه اجازه نه ورکول کېږي ډېر وحشي سلوک ورسره کېږي
اوریدونکو د بیګنا بندیانو د خوشی کېدو او د نورو د دوسیو د دقیق څیړنې غوښتنه کوله ل دې سره د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام پای ته رسیږي ستاسو په لسګونو نور ټلیفوني پیغامونه پر راتلونکو پروګرام کې خبرو تر هغه د خدای پامان